یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشه وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. له ازادي رادیو نه روانې یو ساعته خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلای کوم. په روانه خبرونه کې اوري چې ولسمشر مانی د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړون په اړه د شفافیت د سار سازمان سرګندونه د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یو هڅه بولي. دغه راپور سربیره د حقوقي چارو له یو کارپو سره مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې بیا اوري چې د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د شری ناروغۍ له امله اندېښمن دي. نور بسته یونس پروګرام هم د دې سات په دوهمه نیمه کې راځي. خو له دې هر څه دمخه صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبر وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د سید آباد ولسوالۍ امنیه قمندان له شپږو نورو پوځیانو سره وژل سوی. د فاریاب ولایت چارواکي بیا وایي چې افغان قواوو د قاتې ملاتړ د ماموریت په همکاري د فاریاب د جوزجان د لارې 6 کیلومتره برخه له وسلولو تصفیه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پیونګ یانګ کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د دویمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د سید آباد ولسوالۍ امنیه قمندان له شپږو نورو پوځیانو سره وژل سوی دی. د والي ویاند وایي تېره شپه د دې ولسوالۍ پر څو پوستو د وسلولو طالبانو لخوا ډله ییزه حمله سوې ده. عبدالرحمن منګل نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله ییزه حمله په شاته تنبول سوې ده.
وضعیت په بشپړه توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. شاره هم د ترافیک مخه خلاصه ده. مسافر په ځدانه توګه تګ راتګ کوي. اما بدبختانه باید وایم چې دغو بریدونو یا د عملیاتو په جریان کې د سید آباد ولسوالۍ امنی قمندان سمنوال سید نظر افشاه هاشمي خپل شپږو نور ملګرو سره په شهادت رسیدلی او څلور نفر زخمیان دي.
د والی ویاند وایي چې په دې برید کې وسلولو طالبانو ته هم درنه مجذوب لاوښتی ده، خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی. د فاریاب ولایت چارواکي وایي افغان قواوو د قاتم لاتړ ماموریت په همکاري د فاریاب جوزجان د لارې 6 کیلومتره برخه له وسلولو طالبانو تصفیه کړې ده. د فاریاب د امنیه قمنداني ویاند کریم یورش پرون وخت ازادي راډیو ته وویل
دوی اوس په دولت آباد او شیرینتګاب ولسوالیو کې دي. د لوی لارې په تصفیه او پرانستلو بوخت دي. د دښمن په مرکزونو په هوایي حملو مصروف دي.
تمنی قمندانی ویاند وایي چې دغه بهرنی ځواکونه د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره له برخ ولایت څخه ورغلي دي. د دې په خبره تر پرون پورې د تصفیه په عملیاتو کې ولوسو وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلولو طالبانو بیا د اتو سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک سو. د ننګرهار والي حیات الله حیات نن په یوه کانفرانس کې وویل چې دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فیز کې د بیا رغونې ګڼې پروژې شاملې وي.
دا قرارداد تقریبا د 2 میلیون ډالرو په ارزښت ده. په دوه کاله کې به د دې کار سرته رسیږي. په دغه کانال کې زابرونه، پلونه، پلچکونه، محافظت اختمانی کرنې شامل دي چې اوسیدونکو د سیمو ته د کار زمینه مساعده شي.
د مروارید کانال د بیرغونې دغه تړون له جاپاني شرکت پی ام اس سره لاسلیک سوی دی. په شیو ولسوالۍ کې د مروارید په نوم دغه کانال چې 24 کیلومتره اوږدوالی او 11 متره سوریا بر لري لومړی برخه په 2003 میلادي کال کې پرانستل سوی وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پیونګ یانګ کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دغه هیواد د غیر اټومي کېدو او د کوریا او امریکا د رهبرانو د دویمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. پامپیو پرون سهار د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره له خبرو وروسته له توکیو څخه پیونګ یانګ ته روان سو. مایک پامپیو ویل چې مهمه وه د آبه خبرې د شمالي کوریا په اړه اورېدلې وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به جنوبي کوریا او چین ته هم لاړ سي چې د شمالي کوریا اصلي متحد ګڼل کیږي. برت کابینه د امریکا د سترې محکمې د 144 قضیې په توګه په محکمه کې په یو لړ خصوصي مراسمو کې لوړه وکړه. د 207 وروسته لدی لوړه پر ځای کړه چې مشرانو جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د نوموړي نمونه تایید کړه. کابینه پرون په داسال کې په واشنگټن کې لوړه پر ځای کړه چې سرګونو کسانو د سترې محکمې مخې ته اعتراض وکړ. او روسي سوک وهونکي یا باکسر آرتور بیتربیف له خپل برتانوي سیال کالم جانسن ته په څلورم پړاو کې ماتې ورکړه. دا دوه د درانه وزن لوبغاړي تیر شپه د امریکا په شیکاګو کې له یو بل سره مخامخ شول. درې دېرش کلن آرتور بیتریف تر اوسه پورې په دیارلسو نړیوالو مسابقو کې ټولو سیالانو ته ماتې ورکړې ده. دی د روسیې په داغستان جمهوریت کې زیږیدلی، خو تیره شپه یې د کاناډا د مونتریال په استازیتوب مسابقه وکړه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مسایل لرو. ولسمشر مانی د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړون په اړه د شفافیت د سار سازمان څرګندونې بې بنسټه بولي.
و ما تعجب میکنم که افضل صاحب در حال که خودش در جلسه تدارکات حضور داره، بر اساس معلومات ناقص و غرض‌آلود اسان عامه را مخشوش میکنه.
بلیرا د یو راپور سربیره د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره هم غږیږو. په یو بل راپور کې مو له دې خبرو چې د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د شری ناروغۍ له امله اندېښمن دي. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا وری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په پیونګیان کې د دې هیواد له مشر کیم جون اون سره ګوري. نور بسته اونیس پروګرام هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړی. ازادي رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او د اف ام په سل اشاریه پنځه سپو د هیواد په ټولو لویو ښارونو کې په رڼا توګه اورېدل شي. دا هم د دې خبرونې د سر موضوع. جمهور ریاست د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړون په اړه د روڼتیا د سر سازمان څرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه بولي. د جمهور ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو ټول تړونونه د یوې شفافې پروسې له بشپړولو وروسته لاسلیک کیږي. دغه نور حال زما همکار محمد حدیث پردیس راکوي چې همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب مهرباني وکړئ.
مننه وصال صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، په امریکا کې د افغانستان د دوو قانونو د تړونونو له لاسلیکولو وروسته چې په دې رابطه باندې خبرګونونه موجود ول، جمهوري ریاست وایي چې دغه تړونونو لاسلیکول هیڅ ډول ستونزه نه لري. د جمهوري ریاست د ویندوی مرسیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو په ګډون ټول قراردادونه د تدارکاتو د کمیسیون له تاییدې وروسته عملي کیږي، چې په دغه کمیسیون کې د ښاغلي مرتضوي په خبره د روڼتیا د څار بنسټ د مشر اکرام افسلي په ګډون نور غړي هم الته ګډون لري.
تمام اعضای کمیسیون تدارکات هر فیصله را امضا میکنه.
دوی وی د تدارکاتو د کمیسیون ټول غړي د هر فیصله په اړه لاسلیک کوي، او هلته یوازې د ولسمشر لاسلیک نه دی مطرح، بلکې د افضلی صاحب په ګډون ټول غړي لاسلیک کوي. خو زه تعجب کوم په داسې حال کې چې په خپل افضلی صاحب هلته موجود دی، خو د ناقص او مغرضانه معلومات سره د خلکو ذهنیتونه ګډوډوي. وصال صاحب، د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان مشر اکرام افضلي سره مو چې خبرې وکړې، نوموړی ادعا کوي چې ولسمشر اشرف غني د خارج جوړونې پخوانی وزیر سید سادات منصور نادری د خوشحالولو لپاره البته دغه دوه تړونونه چې هغه شرکت ته چې پخپل ښاغلی نادری پغې کې سهمدار دی ورکړي دي. د ویل چې په دې رابطه باندې اندېښنه په هغه مهال کله چې په تدارکاتو کمیسیون کې په همدې رابطه غونډه وه، ولسمشر سره په واضح توګه په دې رابطه باندې خبرې وکړې، خو د ښاغلي افضلي په خبره د ولسمشر لوري ان تهدید شو. د ښاغلي افضلي خبرې به مو اورو.
په دې اړه باندې موږ خپل تشویش په هغه کمیسیون کې هم د ولسمشر سره شریک کړ، او د کمیسیون د غړو سره تشویشونه مالته واضح وو. د قانون خلاف چې کوم کار سره کېده موږ هلته خپل غږ پورته کړ، او ولسمشر په دې اړه باندې ډېر جدي خبرګون هم وخود، مخالفت هم د موږ د نظر سره وخود، او حتی موږ تهدید کړو په دې باندې چې کچیر د مونږ خپل اداب ثابت نکو مونږ باید ځانوالی تر تعقیب لاندې نیول کیږو.
وصال سب دو موضوعات چې حساسیتونه را پرولې دي، یو مسله دا چې په واشنگټن کې البته په امریکا کې دغه تړون لاسلیک شوی دی، او بل موضوع دا چې دغه کم شرکت سره چې دغه تړون لاسلیک شوی دی په هغه شرکت کې د پخوانی وزیر البته د خارج جوړونې سید سادات منصور نادری هغه هم د شرکت برخوال دی. نو ټول د رونتیا د څار سازمان هم دغه خبره مطرح کړي چې دغه قراردادونه مشکل لري چې ارزښت د میلیونو ډالر ته رسیږي، دی وی 22 میلیونه ډالر د بل 55 میلیونه ډالر، په دې کې مشکلات شته دي. اما اصلي موضوع دا ده چې دغه قراردادونه باید مخکې دي چې تړونې په البته لاسلیک شوی وو د شفافیت په اړه باید ټول تضمینات رامنځته شوی، خو اوس چې کله دا تړون لاسلیک شوی دی د مسلې په افغانستان کې خبرګون لزان سره لرل او راپرول دي. بل
ډیر من کورودن البته د یادونه ده چې د افغانستان د قانون وزارت هم د شفافیت څار سازمان د سرګندونې به بنسټه بللې او له دې وړاندې رد کړیو. به هم پام دې موضوع تمکیګو د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر سره همدا شپه د ټلیفون په کرخه ده. رنجبر صاحب ستړي مشه په خیر اغلی، پښتنه دا کوم سره چې دغه قراردادونه له هواد بهر په امریکا کې لاسلیک شوې دي، دا څومره له حقوقي اړخه درست کار ده؟
دغه مننه خپل احترامات تاسو ته تقدیموم. د فکر کوم چې ټول هغه قراردادونه چې د افغانستان له خوا له نورو شرکتونو سره کې داخلي دي که خارجي دي، امضا کیږي باید د قانون پر رڼا کې دا امضا شي، یعنی قانون د سراوی او د فساد مخه نیسي. هغه اشتهار ده قبضیت یا قرارداد دیگاکی چې خلک دی خبرتی هم خارجی مؤسسات هم داخلی، او هغه باید که قوی اشتهار بان لگه به هغه مزایده کیگی پردی که چه هر چا چه خی شرائط و هغه قرارداد اخیسته اگه تور کول کیگی که دغه مسائل مراتبی دغه قوانین مراتبی نو به دغه مشخص موضوع کیم سنگه نسته او دیموکراسي مدا پرداګ فساد دی، او د کومه چې دا لوی ځان د سي هم حیثیت دی رهبری دی دولت څخه.
بله په داسې حال کې چې د افغانستان د کابینې یو مستفی وزیر هم په دغه سې یو قرارداد تړون کې ګډون لري، دغه موضوع څنګه ارزوي؟ هغه هم د دغه قرارداد یو اړخ ګڼل شوی دی، هلته شامل په دغه پروسه کې
او پای زم نور دي د نشته، او کله ته ولاند دي چې دغه مستقبل وزیر سره دغه قرارداد په حق له اشتهار دی مستوي او خلک دې خبر سي دغه چې هم د عام په خارجي هوادونو کې چې دا حتما ضروری دی. په دغه حالت کې دا غوډه ده فساد دی، او که څه وي اشتهار او قانون په نظر کې نیسوي او د ګټلې حالت کې مستیز نشته.
بله بله، له دې وړاندې هم د یو شمېر قانونو قراردادونه شوې دي، او بیا پکې ستونزې او مشکلات او حتی د اړیکو روابطو خبرې شوې دي چې له مخې قراردادونه ورکړل شوې دي. څه فکر کوئ چې د پخوا یا تیر کړنو ته د حکومت په کتلو دغه پروسه به ډیره شفافه وي او کنه به وي؟
اصلا پرنسیپ کې زه په دې عقیده یم چې په افغانستان کې پراخ فساد موجود دی، او زه په دې متأكد یم چې په داسې یو حالت کې چې موږ په جنګ کې هم یاستو او فساد هم شته، نو اصلا دغه د موږ دغه منابع دغه قانون معدنونه د دې ورکول کیږي کوم چاته د قرارداد پر بنا. نو پخوا ستونزې دي، او همو باید ملي ګټې چې مخصوصا شتمنۍ دی
رنجبر صاحب بخی چې ستاسو आवाज یو څه ستونز لري کې د شي لګمو زایته بدلون ورکه او په زمن کې د پښتنه ته هم جواب راکړي چې سبا دوشي چې د افغانستان هغه زیر میچ دی د افغانانو ملکیت ته هغه په سم توګه او په قانوني ډول باندې وکیندل شي او ګټه ټول افغانان ته ورسیږي.
سب تحمل اداری پالتی تھی تحمل ضرور نظر کی ونی سو او دیکھے پھر بنا دادا اجراعات او کمن خپل قوانین نقضو شفافیت لمحے ضرور او بیا دغه سے خپل بھی کہوں چاہے اگر بعض افراد سے خپل پامده کی تضاد منافع مطرح کیږي خپل پخوانی وزیران ته یا اوسنی وزیران ته بدون یو رقابت نه چې وسیع رقابت موجود نه وي ورکوي نو په هغه حالت کې چې کومه چې دا خده چې دا ونیشي او که کیږي دا فساد دی او د دې مخه باید ونیشي او که نه ول کیږي نو په آینده کې دغه مسؤلین حتما د افغانستان ولس ته او آئندہ دولتونو ته د جواب ورکړي.
ډیره ډیره مننه کوم د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر صاحب ډیره زیاته مننه. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ او هیله ده چې د خبرونو تر پایه هم زموږ سره مل اوسئ. اوس هم ورزو له ناجی سپینا اقتصادي خبرونه اورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د اندونیزیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی له چارواکو څخه وغوښتي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله په اندونیزیا کې جوړې شوې ناستې ته دغه شان ویلي چې اندونیزیا کولی شي چې په افغانستان کې د کانونو، قیمتي ډبرو، برېښنا او زیربناو په برخه کې پانګونه وکړي. ښاغلی میسم وایي د افغانستان او اندونیزیا ترمنځ به د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي لپاره په دوړو هیوادونو کې ځنګړي مارکیټونه هم جوړ شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په ارزګان ولایت کې د اوبو سربند او کانال لپاره دوه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو دغه سربند او کانال له 500 جریبو څخه ډېرې ځمکې خړوبوي. ارزګان د بادام او انارو د باغونو په لرلو سره له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دی او تمه ده چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د اوبو څو نور کانالونه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د اوبو له دغه سربند او کانال نه 3000 کسان برخمن کیږي. دغه پروژه د 3.8 میلیونه افغانیو په لګښت ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوې بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2050 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ نوی پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1508 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
من نچه آزادی رادیو تا اغوا گیست و سمرزوی و نره والی موضوع تا دا امریکا دا بحرانه و چارو وزیر با چه دا شمالی کوریا دا غیر اتیمو که دو پا هدف دا جنوبی آسیا سلورو هیوادونو تا پسفر وطله نن پا پیونگیان که دا هیواد لمشر کیم جون اون سره گوری. مایک پومپیو پرون پا توکیو که دا جاپان لصدریازم سره هم کتنه تر سرکره. دا مسئله نوریاس نوری تعقیب کرده. نوری سب سیمی تا دا امریکا دا بحرانه و چارو وزیر دا سفر هدف سده؟
بله وصال صاحب، د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په پیونگ یانگ کې د چیل شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دې هیواد غیر اټومي کېدو او د کوریا او امریکا د ولسمشرانو د دوهمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړې. پومپیو نن سهار د جاپان له صدر اعظم شینزو ابه سره له خبرو وروسته له توکیو څخه پیونگ یانگ ته روان شو. د پومپیو د سفر هدف دا دی چې له کیم سره تر کتنې مخکې د خپلو متحدینو ملاتړ ترلاسه کړي. پومپیو وویل مهمه وه چې د شمالي کوریا په اړه د ای بی نظریات هم اوریدلی وای. بلې وسال صاحب،
نوري صاحب، پومپیو له پیونګیانګ څخه د کتنې په ترڅ کې څه غواړي لاسته راوړي؟
پومپیو پیونګیانګ ته تر تلو مخکې په یو ټویټري پیغام کې وویل چې بل تمځای پیونګیانګ د هلته بل کیم جونګ اون سره وګوري او د هغو ژمنو د عملي کولو لپاره به خپل کار ته دوام ورکوي چې د دواړو هیوادونو مشرانو کړی دی. توکیو ته تر رسیدو مخکې پومپیو دغه راز ویلو چې هدف یې د واشنګټن او پیونګیانګ ترمنځ د کافي اعتماد رامنځته کول دي چې د په وینا له هغې وروسته به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د دوهمې کتنې وخت ټاکي. ترامپ له کیم سره په تیره جون میاشت کې په سنګاپور کې تاریخي کتنه ترسره کړې وه. دواړو مشرانو په دې کتنه کې د یوې داسې کوریا ټاپو وزمې چې له اټومي وسلو څخه پاکه وي موافقه کړې وه، خو له هغې راهیسې په دې برخه کې پرمختګونه یو څه لږ شوي دي. خو له دې سره سره ترامپ د کیم استاینې ته دوام ورکړی او هیله ښودلې چې یوه نهایي موافقه به ترلاسه شي. وصال صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لکه څنګه چې مخکې مو وویل په دې سفر کې جنوبي کوریا او چین ته هم لاړ شي، چین د شمالي کوریا اصلي متحد دی.
ډېره ډېره مننه کوو. زما همکار نوریاس نوری و چې تاسو سره معلومات شریک کړل. دوستانو، دا او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ او وی ګورئ. ګڼ شمېر نور مطالب هم هلته تاسو پیدا کولی شئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم کندوز ته ځو. د کندوز اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې د دولت تر ادارې لاندې سیمو کې پرمختګ نه دی راغلی او که وضعیت په همدې ډول دوام ولري نو ښایي د ولسي جرګې ټاکنې د امن په فضا کې ترسره نه شي. دغه نور حال زما همکار اجمل آریان له سیمې راکوي.
کندوزیان وایي که امنیت تامین نه شي نو ښایي خلک په ټاکنو کې برخه وانخلي. د ولسي جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو پیلېدو سره د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي د دولت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او دغه راز وایي که چیرې د کندوز روان امنیتي وضعیت ته ډېر ژر رسېدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسه کې برخه وانخلي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عین الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
قسمی که نبینین در آستانه انتخابات پارلمانی قرار داریم، برای این که ما بتوانیم به طور درست یا رای بتیم یا
سرنگه چی وینه انتخاباتی کمپاینون نجریان لري او که دولت غواړي چې یو شفاف او پاک انتخابات ولرو او د خلکو لپاره د منلو وړ وي نو باید د امنیت د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. له دې سره سم د کندوز یو تن بل اوسیدونکی غلام سخي وایي چې اوس مهال د کندوز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي.
وضعیت امنیتی در شهر کندوز به گونه کامل تامین نیست به خاطر اینکه هر لحظه مخالفان مسلح دولت اگر بخواهند
کندوز له ډاډمن امنیت څخه برخمن نه دی او که وسلوال طالبان مسلحانه تحرکات ولري مرمۍ ان د ښار چوک ته رارسیږي او که وضعیت همدا شان ادامه ولري نو ښایي موږ یو شفاف انتخابات ونه لرو. دولت باید انتخاباتو د تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان غلام مرتضی سروري بیا وایي چې امنیتي ګواښونه دومره جدي نه دي چې د ټاکنو پروسه له خنډ سره مخ کړي. ښاغلی سروري زیاتوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې ټاکنو ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري څو خلک د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي.
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې دوی په ماشومانو کې د شریه سرخکان ناروغۍ له امله اندېښمن دي. دغه نور حال زما همکار له پکتیا نه راکړي. اصیل ځازي ته به وښو.
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ شمېر اوسیدونکي کورنۍ په ماشومانو کې د شریه ناروغۍ زیاتوالی اندېښمنې کړې دي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو تر څنګ روغتیایي خدماتو ته پر وخت نه لاسرسی د دې لامل شوی دی چې لویان او ماشومان یې په مختلفو ناروغیو اخته شي. د پکتیا ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالیو څو تنو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې. وویل:
زه محمد الله د ماجرو کې اوسیدونکی یم. سری ناروغي دلته زیاته دی، واړه ماشومان دپاره او لاسرسای نرسیږي چې دا بازار ته بل پر دی وېسو
دی ورسوي کې دغه ناروغي پکتیا کې ډېر زیات شوی دا دغه ساري ناروغي د اکثر وخت د ماشومان د مړینې سبب ګرځي د پکتیا ولایت د امر اختیار ریاست زموږ هله دغه چې پکتیا ولایت مرکز او اړوند ولسوالیو ته خدمات ورسي او
ټول خلک کې د ممکن دي چې پدې باندې څه خوري ډېر بیکار مرز د کبازي مثال ډاکټر تورن ورسي مثال د ماشوم زېږي لمنځ زی
اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ولایتي ادارې او نړیوال روغتیايي ادارو وختل چې د داشنې له یو نه بل ته د لیږدیدونکو ناروغۍ د مخنیوي په پار پر وخت د واکسین او نورو درملو پر رسولو کې ورسره مرسته وکړي. د پکتیا ولایت روغتیا ریاست په ماشومانو کې د شری ناروغۍ د مهار کولو په پار د تلې په 14 د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په مالی او تخنیکي مرسته د شری یا سرخکان ناروغۍ پر وړاندې د وقایوي واکسین لاسورزنې کمپاین پیل کړ. د پکتیا ولایت د عامې روغتیا رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمد زی د یاد کمپاین د پیل په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز په شمول په 13 ولسوالیو کې 290,928 تنه ماشومان ته چې عمرونه یې له 9 میاشتو څخه نیولې تر 10 کالو پورې وي د پیچکاري په ذریعه تطبیق کیږي. احمد زی تاییدوي چې د پکتیا ولایت په اړوندو سیمو کې د شری واقعات زیات شوي او جدي مراقبت ته یې اړتیا لیدل کیږي.
پکتیا د ټولو ولسوالیو نه راپورونه راټولو نو هغه راپورونه هم کله چې راټول کړي په دې ټولو کې مونږ په هر ساحه کې د شری واقعات شته ده. نو په همدې وجه باندې دغه کمپاین د دوی لپاره پلان شو چې تر څو پر هغو ساحو کې چې هغوی ماشومانو ته واکسینونه نه یې کړي مونږ ورشو هلته په همغه ځای کې د دوی لپاره واکسین تطبیق کړو تر څو پر دوی د شری د واقعاتو نه دغه زموږ ماشومان بچ پاتې شي.
د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت آمر ښاغلي ډاکټر محمد حبیب ازادي راډیو ته وویل د وګړو روغتیایي حالت ته په کتو سره اړینه ده چې دا واکسین هر کال پر ماشومانو تطبیق شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا چې د کابل چاپ نننۍ وګڼو کوم مهم مسل راخستی لدی به مو اجمل تورمن خبر کړي.
کابل چاپ ورسپانو نن د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورسپانې په خپل یو مطلب کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو په حواله لیکلي په کومو سیمو کې چې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه کیږي رای باید باطل اعلان شي. ورسپانې د سیاسي ګوندونو او جریانونو د سیاسي کمیټې په حواله لیکلي اوس چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه د استفادې زمینه برابره شوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ټولو هغو کسانو ته چې د رای ورکولو په شرایطو برابر پیژندل کیږي که په خپلو تذکرو کې سټیکرونه هم نوي لګولي په انتخاباتو کې د ګډون او رای کارولو فرصت ورکړي. ورسپانې په خپل سر مقاله کې دغه شان د انتخاباتو په اړه تبصره کړې او لیکلي په دې کې شک نشته چې شفاف انتخابات د خلکو باور په دغه پروسه بیا راژوندی کولی شي او هغوی دا ډاډ ترلاسه کوي چې د خپل برخلیک په ټاکلو کې اغیزمن رول لري. ورسپانې ټینګار کړی چې دا په پرمختللو ټولنو ولسواکي نظام او مشروع حکومت کې یو اصل دی. خو سر مقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې دا انتخابات نه د خلکو او نه د اساسي قانون له نظره ښکلي دي بلکې د شعار تر بریده یوازې د خلکو د مشارکت ننداره ده. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې بیا د بدخشان د طلا او د بلخاب د مسو د قانونو د رایستنې د تړونونو د لاسلیک کېدو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په داسې حال کې د امریکا په متحده ایالاتو کې له دوو بهرنیو شرکتونو سره د دغو قانونو د رایستنې د تړونونو د لاسلیک خبره کوي چې د افغانستان د شفافیت د څار شبکې مخکې تر دې ویلي و چې افغان حکومت د بهرنیو تر فشار لاندې غواړي د دغو دوو قانونو تړونونه په غیر قانوني ډول له هغو شرکتونو سره چې د خار جوړونې پخوانی وزیر سید سادات منصور نادری برخلرون کړي لاسلیک کړي. ورسپانه لیکي چې د دغه شبکې رئیس سید اکرام افضلی د یادو دوو قانونو د تړونونو لاسلیک د قانونو لوټل او نړیواله توطیه بللی او ویلي چې حکومت په ځانګړي ډول ولسمشر غنی په یاد برخه کې سیاسي معامله کړي چې د افغانستان د قانونو سکتور ته یو د اندېښنې وړ خبرداری دی. ورځپاڼې د ښاغلي افضلي له قوله دا هم لیکلي چې تړون کوونکي شرکتونه د یادو قانونو د رایستلو توان نه لري او دولت دوی ته دا فرصت ورکړی چې د خپل کار په جریان کې خپل کاري ضمانت وسپاري چې په خبره دا هم یو غیر قانوني امتیاز دی. انیس دولتي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه لیکلي خو انیس بیا دا تړونونه قانوني بللي دي. ویسا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې افغان حکومت ایرک پرنس ممنوع الدخول اعلان کړی دی. په ورځپاڼه کې لیکل شوي چې نوموړی د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو هڅه کوي. ورځپاڼې په خپل مطلب کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په حواله لیکلي چې پرنس د ولسمشر غنی په نظام کې د شاملو او بهر بانفوذه سیاستوالو سره په دې اړه خبرې کړې دي. ورځپاڼې د سرچینې په حواله دا هم لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت ویلي افغانان دا نه غواړي او د کابل واشنگتن د امنیتي تړون سره هم په ټکر کې خبره ده.
وخت 12:30 دقیقې شوې. سالی محمد سالی به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي او لاغه وروسته به حدیث پردیس ته غوښ شو چې نور بس ته اونیس پروګرام وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وای د سید آباد ولسوالۍ امنیه قومندان لشپاجو نور پوځیانو سره وژل شوی دی. د ولی ویاند وای تیر شپه د ولسوالۍ پر څو پوستو د وسلولو طالبانو لخوا د لیزه حمله شوې وه. عبدالرحمن منګل نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله په شاتم بول شوې ده. د فاریاب ولایت چارواکي وای افغان قواو د قاتم لاټړ ماموریت په همکاري د فاریاب جوزجان د لارې 50 کیلومتره برخه له وسلولو طالبانو تصفیه کړې ده. د فاریاب د امنیه قمندانی ویاند وایي چې د دشمن پر مرکزونو حمله دوام لري. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک شو. د ننګرهار والي نن په یوه کانفرنس کې ویل چې د دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فاز کې د بیا رغونې ګڼې پروژې عملي سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پینګیانګ کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دغه هیواد د غیر اټومي کېدو او د کوریا او امریکا د رهبرانو د دویمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. بریت کابینه د امریکا د سترې محکمې د 144 قاضي په توګه په محکمه کې په یو لړ خصوصي مراسمو کې لوړه وکړه. د 2 ساعت وروسته تر دې لوړه وکړه چې مشرانو جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ده نومونه تایید کړه. روسي سوک وهونکي یا باکسر آرتور بیتر بیو خپل برتانوي سیال کالم جانسن ته په تلرم پړاو کې ماتې ورکړه. دا دوه د درانه وزن لوبغاړي تیر شپه د امریکا په شیکاګو کې له یو بل سره مخامخ شول.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو سړی مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونی ز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو د نیم ساعت لپاره ده او تاسو قدرمنو اوریدونکو هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ او یا هم کوم پوښتنه لري مطرح کړئ. په نننۍ خبرونه کې مو قدرمن ملمت هم بلنه ورکړي. زموږ نننۍ ملمت د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب دی چې لنیکه مرغه بلنه منلې او سټډیو ته راغلی. حبیب صاحب ډیر خراغلی
مننه تاسو ته سلامونه احترامات محترم اوریدونکو تخنیکی همکار ته خپل احترامات تقدیمو.
وعلیکم السلام حبیب صاحب. مخکې له دې چې تاسو پوښتنه مطرح کړم اوریدونکو 0909 15 30 40 0909 15 50 شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0909 15 30 40 0909 15 50 مو د اړیکو شمیرې دي. حبیب صاحب لکه څنګه چې د نور بس ته یا شکست سکوت خبرونه معمولا ځنګړې شوې ده د میرمنو عدالت ته د لاسرسي او په ټوله کې عدالت ته لاسرسي په افغانستان کې څومره ستونزمن ده، کوم مشکلات شته دي، حل لارې څه کېدای شي. په دغه رابطه باندې مې لومړنۍ پوښتنه دا کوله چې تاسو په کار کوئ له مدافع وکیلانو سره هم په تماس کې یاستئ. په افغانستان کې د کوم حکومت چې اوس څلور کاله تقریبا پوره شوي دي وضعیت په څه حال کې ده؟ د د محاکمو په اړه راته وایست چې خلک کله ستونزو سره مخامخ کیږي، ستونزې په څومره وخت کې حل کیږي، په دې رابطه باندې خپل نظر سره شریک کړئ.
مننه. یو څه چې باید یادونه وکړو، ځینې کارونه مثبت کارونه سوي دي په دغه څلورو کلونو کې، خصوصا په عدلي او قضایي سیستم کې. په محاکمو کې د فساد کچا د پخوانه یو څه راټیټه سوې ده، ځینې لازم اصلاحات ترسره سوي، ولې هغه څه چې باید ترسره سوي وي متاسفانه تر اوسه پورې نه دي ترسره سوي. اوس هم موږ عدالت ته د لاسرسي په برخه کې خورا ستونزې لرو. تر اوسه پورې هغه څه چې قانون حکم کوي ټولو ته د قانون د حکم په اساس باندې نه رسیږي. هر څوک په ټولنه کې داسې فکر کوي چې د قانون د ده په وړاندې یو ناجایز دی، یعنی د ده په وړاندې د ګټو په وړاندې یو زد عمل دی. ځکه موږ په قوانینو کې زما په باور باندې ستونزه نه لرو، موږ په تطبیق کې ستونزه لرو. همدغه د قانون تطبیق په محاکمو کې هم ستونزې لري، په څارندوالیو کې هم ستونزې لري، په کل کې په ټول عدلي او قضایي سیستم کې د قانون د تطبیق برخه زموږ ډېره زیاته ځانمنې ده. ځینې شیان دي بیا چې د قانون د تطبیق خنډ ګرځېږي، چې هغه فساد دی، ناامني ده، یا د ناپوهي او بل اړخته په یو شکل د اشکالو کې نوم ورکو. په عدلي او قضایي سیستم کې د بې سوادۍ موجودیت دی، د ظرفیتونو نشتون دی، چې دا د قانون د تطبیق په وړاندې خنډ ګرځېږي، چې خپل د همدغو اشخاصو موجودیت په عدلي او قضایي سیستم کې یو لوی فساد دی چې متاسفانه تر اوسه پورې هم په یو پیمانه باندې شته دي، او انکار ترې نشو کولای چې عدلي او قضایي سیستم پاک دی او د دغو خلکو نه لري سوی. نو همدغه دی چې د خلکو شکایتونه ورځ تر بلې لوړیږي. ځکه موږ د 2000 لومړي کال را وروسته دا غي نه مخکې بحث نه کوو، ځکه چې په افغانستان کې استراري حالت و. د 2000 لومړي کال نه وروسته یا د 2002 کال نه وروسته که خلاص وایو، اوس 2013 کې موږ یاستو، یعنی شپږ کاله موږ د قانون د تطبیق په نامه باندې میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغله، په سلهاو خلکو په زرهاو حتی کوم قرباني ورکړه ورته. د دولت د په همدغه نامه باندې ډیرې داسې صلاحیتونه ځان ته ورکړل چې ګواکې موږ غواړو نور دلته عدالت تطبیق سي. خلکو هغه د حکومت زری ناروا تصامیم په ځان باندې وزغمل، ولی نتیجه فکر کوم چې هغه څه چې د شپاړس کلو زحمت باید وای، موږ باید هغه ځای ته رسیدلی وای، متاسفانه تر اوسه پورې نه یاست رسیدلی. او کوم حالت چې اوس حاکمه دی، که په همدغه شکل باندې نور هم ادامه پیدا کړي، به دې مطمئن اوسیږي چې موږ شپاړس کلو کې نور هم عدالت ته نشو رسیدلی. باید د قانون تطبیق ته تر ټولو لومړیتوب ورکړل سي، سلیقوي برخوردونه باید پای ته ورسیږي، د قانون نه د سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده داونسی، مخصوصا حکومت دا کار کوي د ځینې سیاسيونو په مقابل کې، یا ځینې سیاسيون هغه نفوذ چې په محاکمو کې د افغانستان لري یا په کل کې په عدلي قضایي سیستم کې لري، د قانون نه سیاسي استفاده کوي. په ځینو مراجعو کې د اشخاصو په وړاندې، ځکه موږ دغه خبرونه خصوصا د خویندو په اړه باندې ده، د ځینې اشخاصو په اړه باندې د هغه د جنسیت په اساس باندې توپیری چلند کیږي، چې دا بیا تر ټولو وحشي او تر ټولو بد چلند دی، د اساسي قانون نقص دی او د نورو قوانینو. نو که چیرته په همدغه منوال باندې موږ روان اوسیږو، زه متاسفانه په دې باور باندې هم چې موږ به ونسو کولای په راتلونکي کې یا په راتلونکي شپاړس کلونو کې هم د نتیجې ته ورسیږو. په ډېره په ټیټه سطحه کې یادونه وکړو، کله چې د کور نه شروع کیږي، د خور سره ظلم شروع کیږي، د هغه کوم چې د اسلام حقوق ورکړي دي، کوم چې د قانون په اساس باندې ورکړل شوی دي، هغه ته پاملرنه نه کیږي. په همدغه سطحه د کلی د ملک لخوا بیا په ځینې تصامیمو کې چې حتی د بد ورکولو یا ځینې نور منفور رواجونه چې په لرو پرتو سیمو کې موجود دي، د هغې موجودیت دلته د دې حقوق نقص ول. بیا چې کله محکمې ته مراجعه کیږي، حتی داسې قضایاوي سره زه خپله شخصا مخامخ شوم، چون په همدغه برخه کې کار کوم، عملا د مدافع وکیل په توګه باندې دنده تر سره کوم، داسې قضایو سره زه مخامخ شوم چې حتی د ویلو جرأت نه لرم چې هغه وایم. یعنی موږ تر اوسه پورې که وایو چې موږ د یو مدني ټولنې په توګه باندې د افغاني هویت او د اسلامي هویت د ځان نه اظهارو، موږ افغان یو، مسلمان یو، او د مدني انسان په توګه باندې دغه حرکت نه باید تر سره شوی. متاسفانه په قضایي سیستم کې د افغانستان تر سره شوی دی، ځنې واقع سب شوی دی، همدغه چلندونه دي، د غیر متناسب چلندونه دي چې بیا د پکل کې د عدلي او قضایي سکتور باندې د خلکو باور راټیټیږي. همدغه چې کله د عدالت یا د عدالت نشتون باندې خلکو باور راټیټ سه، د حکومت د ملي حاکمیت هغه ساحه، هغه جغرافیایي ساحه راکمیږي ورځ تر بلې باندې، او د خلکو باور د قانون په تطبیق باندې له منځه ځي. همدغه ده چې مخالفین ورځ تر بلې بیا دلته د نفوذ ساحه زیاتی، ځکه په افغانستان کې خصوصا په عدلي او قضایي سیستم کې تاسو څنګه چې پښتنه وکړله، د یو داوی ته د رسیدګۍ لپاره چې څه شی قانون، یا خصوصا په جزایی مسایلو کې زه وایم، په جزایی اجرات او قانون کې د څارندوالۍ موده هم مشخصه ده په مختلف انواو باندې، یعنی فرض مثال په قباحاتو کې یا په جنها کې یا په جنایت کې څارندوالۍ دومره وخت لري چې دوی باید رسیدګۍ د جرم توکي، د محاکمو وخت هم تشخیص شوی دی. ولی عملا د یوې قضیې سره زه مخامخ شویم چې هغه په د ابتدایي محکمې تر هغو پورې حکم لا نه و کړی چې د څارندوالۍ او د درېګونو محاکمو وخت په هغې باندې تیر شوی دی. یعنی صریحا خپله محاکم د نقص باعث ګرځي، د قانون د نقص، چې دا په شکل د اشکالو ځینې نور فسادونه هم د دغه نقص نه بیا ولړېږي، ډېر لوی لوی فسادونه ولړېږي. نو زه فکر کوم چې له یوې خوا نه د ظرفیتونو نشتون دی، له بلې خوا ځینې سلیقوي برخوردونه دي، له بلې خوا ځینې توپیري چلندونه دي، یا د جنسیت په اساس باندې، یا د ژبې په اساس باندې، او یا هم د مذاهبو په اساس باندې په دې عدلي او قضایي سیستم کې متاسفانه چې څرک لیدل کیږي. بیا په کل کې دغه باور بیا د خلکو په منځ کې راځي چې هغه څه چې د عدالت تقاضا ده او د قانون حکم دی او زما حق ګرځي باید زه ترلاسه کړم، متاسفانه که زه کلونه هم د دې لپاره هڅې وکړم دا نه کیږي. عامه پوښتنه موږ او تاسو که بازار ته ووځو یو چانه پوښتنه وکړو په افغانستان کې د قانون تطبیق، هغه وایي وروره که زور او زر لري نو هر څه به تا ته ډېر زر ترلاسه شي، قاضي به ستا په نفع حکم وکړي، خو که پیسې نه لري او زور نه لري نو بیا غلی کینه، نو په دې مطمئن اوسېږه چې قاضي ستا خلاف پرېکړه کوي. یعنی دغه باور په عام ولس کې د ملي حاکمیت د نقص باعث ګرځي، د حکومت د اعمالو د مشروعیت تر سوري لاندې وړي، او د دولت مخالفینو ته د دې زمینه مساعدوي تر څو دوی راسي د خلکو ترمنځ دغه کشمکشونه چې په ټولنه کې موجود دي پایټکې ورته کیږي. ګوري یو څوک راځي د ځمکې جنجال لري، خیر په افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې کلونه برته نیسي، ولې کله چې د دولت مخالفینو ته ځي هماغلته په ډیرو په لږ وخت کې، البته چې د عدالت تقاضا دا نه ده چې باید دوی د چا حکم وکړي، ولی دوی په لږ وخت کې دا حل کوي او د جانبینو په یو شکل د اشکالو قناعت ترلاسه کوي. نو همغه ده چې خلک زی هغه ذهنیتا د عدالت تقاضا بیا د دولت د مخالفینو نه کوي، نه د دولت نه کوي. نو زه فکر کوم چې کله په کل کې د عدلي او قضایي سیستم حالت داسې وي، نو بیا د خویندو په مقابل کې متاسفانه چې هغه په ټولنه کې یو ورک غږ دی، څوک ناوری یا ناوری دل کیږي، متاسفانه چې هغه حقوق څه چې اسلام موږ ته ویلي دي موږ باید ورکو، یا د افغانیت په لحاظ باندې موږ قایل یو شجاع نر په توګه باندې وایو چې موږ د ښځو حقوقو ته احترام لرو، متاسفانه چې موږ داسې تر اوسه پورې هیڅ نه دي کړي. هغه لازم حقوق چې باید موږ دوی ته ورکړي وای موږ نه دي ورکړي، د تعلیم نه محرومې کړي دي، د ژوند ملګري د انتخاب نه محرومې کړي دي، حتی دوی ځینې ډیر کوچني تصامیم هم د کورنۍ چې هغه د دوی شخصي وي د کورنۍ د تصمیم نه بغیر نسی نیولای. یعنی په کل کې بیا کله چې دوی بدبختانه په داسې یو قضایو کې مخامخ کیږي چې باید مراجعه وکړي عدلي او قضایي سیستم ته، هلته بیا د ابتدا نه تبعیض شروع کیږي په شکل د اشکالو، نامشروع غوښتنې کیږي، نامشروع مسایلو سره مخامخ کیږي، بیا نو دلته غیر اسلامي، غیر انسان او غیر حقوقی کړنې د دې باعث ګرځيږي چې دغه ټول عدلي او قضایي سیستم اجرات د صفر سره ضرب کی.
بلې حبیب صاحب، په یو بل پوښتنه مې کوله، لنډ راته جواب کړئ چې بیا اوریدونکو ته مو وخت ورکو، دوی هم خپلې پوښتنې لري. د ذهنیت جوړونې خبره مو کړه، مینې شپاړس کاله تقریبا څه باندې یوه نیمه لسیزه کافي موده ده چې په دې وخت کې یعنی د ذهنیت جوړونې لا هم تاسو ویل چې وسه پوریم ذهنیتونه دې تعماده نه دي چې هغوی د قانون په یو شکل لس فکر ار څوک فکر کوي چې دا قانون به زما په ضرر وي. د سیال کې چې قانون یعنی هغه تعریف به تاسو خپل وروسته وړاندې کوي چې دغه د ذهنیت جوړونې پر رابطه باندې کارونه نه دي شوي که شوي دي په هغه شکل چې لازمه وه مطلوبه پایله نه ده ورکړي، ولې بالاخره دغه مسلې ته ډېر پام نه ده شوی؟ په داسې حال کې چې اساسي تغییر هم فکر کوم د همدغې برخې نه باید رامنځته شي. مهرباني
پر دې صاحب، زما شخصي باور باندې کله چې موږ وایو ذهنیتونه باور او ذهنیتونه او عامه باور په دې باندې ایجاد کړو چې زموږ عدلي او قضایي سیستم شفاف دی، کړنې شفافې دي، او کولای شي هر څوک چې د هغه په اړه باندې قانون نقض شوی د هغه اعادې لپاره عدلي او قضایي سیستم ته مراجعه وکړي. هغه یوازې یوازې یو ټکی د قانون تطبیق دی. ګوري، بیا هم اصرارتن زوایمه، موږ د افغانستان په نافذه قوانینو کې هیڅ نو مشکل نه لرو، ډیر کم مشکلات دي چې هغه فرض مثال چې هغه باندې اجراتو په اجرایي برخه کې وي. ځینې د جزایي کوډ کې چې ځینې نوي مشکلات دي د جرایمو د تعریفونو په برخه کې وي، یا فرض مثال دغې د جزا د کمیت او کیفیت ته په کتو سره ستونزې به موجود وي. یعنی په کل کې په سیمه کې موږ تر ټولو ښه قوانین لرو، خو مشکل دلته دا دی په تطبیق کې دی. که چیرته د مرکز نه لرې لاړ شو، د ولایتونو ته لاړ شو، ولسوالیو ته لاړ شو، قصباتو ته لاړ شو، هلته محلي زورواکي قاضیان نشي کولای چې کله یو دوسیه راځي د دوی میز سر ته، دوی نشي کولای چې هغه د کوم اوصاف چې شریعت د قاضي دپاره وضع کړي، اول خو په هغه اوصافو باندې قاضي نه دی برابر متاسفانه. حتی که ووایم چې ځینې محلاتو کې حتی محاکم موجود نه دي په ځینې ولسوالیو کې، نو کله چې قاضي ته دوسیه راځي هغه په شرعي اوصافو باندې برابر نه دی، په قانوني اوصافو باندې برابر نه دی. له هغې وروسته یو زورواکی راځي په دې کې مداخله کوي، یو څوک راځي پیسې دي په دې قضیه کې ورکوي ورته. له بلې خوا د قاضي ځینې مواردو کې دغه خپل فهم او دراکت دومره نه وي چې هغه قضیې ته په شفاف ډول باندې رسیدګي وکړي. دغه ټول شیان یو بل ته لاس ورکوي سره هغه څه چې بیا د قانون حکم دی، د یو متضرر حق ګرځي چې باید ورته ورسیږي، متاسفانه هغه نه رسول کیږي ورته. کله چې په یو سیمه کې یوه دغسې پیښه تکرار شي، هغه باید دغه نور اجرات هم د خپل تاثیر لاندې بوزي. کله چې په واضح ډول وایم په لویه کچه باندې ځینې داسې جرایم ترسره شوي دي چې دغه دی موږ وینو هر ورځ د قانون نقص وینو، کله چې په لویه سطحه باندې د ولسمشر لخوا یا د وزیرانو لخوا یا د معینانو لخوا یا د نورو رئیسانو لخوا قانون نقص کیږي، یو عادي فرد په خپلو سترګو باندې ویني، نو په هغه قانون تطبیقیږي، نو عادي فرد هم خپل چیغه پورته کوي چې وخت دا زورور دی یا واسطه دار دی یا پیسه دار دی، په ده باندې قانون تطبیقیږي، نو په ما باید ولې تطبیق سي؟ نو کله چې د قانون دغه طرف ته ځي او په هغه باندې تطبیقیږي، د جدي عکس العمل په هغه برخه کې ښیي. یعنی دغه توپیرونه په ټولنه کې موجود دي. که چیرې د افغانستان اسلامي جمهوریت خاص کر حکومت اوسنۍ وغواړي چې دغه برخه یا د عامه ذهنیت بیا بیرته اعاده سي، شروع دي وکي هر نوع مفسد، هر نوع قاتل، هر نوع چې د یو شخص چې هغه د قانون په شکل د اشکالو د نقص باعث ګرځي، جدي پایګیری وکي د داسې اشخاصو لخوا چې هغه واقعا پاک وي. زه فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې یو بل باور هم شته دی، هغه دینی باور دی. موږ شکر الحمدلله مسلمانان یستو، بیا افغانان یستو، اخلاقا وجدانا نه هغه د مذهبي اړخه اسلام ته ډیر زیات ترجیح ورکو ورته په ټولو مسایلو کې. ګوري په اروپایي هیوادونو کې چې یو دینی مذهبي ټولنه نه ده، څنګه هلته قانون تطبیقیږي؟ په داسې حال کې چې دلته قوانین اسلامي دي، موږ مسلمانان هم یستو، بیا هم قانون تطبیقیږي؟ هلته خبره دا ده چې د قانون د تطبیق برخه کې هغه خلک ډیر زیات حساس دي، په هر شکل چې کیږي قانون تطبیقي، نو هماغه دی چې هغه خلک په دې پوه شوي دي که چیرته جزوي اشتباه هم زه وکم، نو زه د قانون دغه د فلتر نه نسم. یعنی هغه جال چې ښه په لنډه وایو چې د هغه کبان ترې نه ځي او جال کومه معنا نه ورکوي، هسې یو هوایي خبره، د قانون هغه جال هلته دومره زیات کلک ګنډل شوی دی چې نه وړې حشرې کولی شي او نه غټې چې د هغې نه ووزي. په افغانستان کې متاسفانه منګه په دغه جال داسې جوړ شوی چې واړه مجرمین پکې نیول کېږي، کله چې غټ راسي یا جال وشلېږي او همداسې ترې تیر سي، یعنی د زورورو په مقابل کې بیا موږ متاسفانه چې خپل سر ټیټو. نو که چېرته دغې برخې ته توجه ونه شي، په دې مطمئن اوسېږي چې نه سوله په دې وطن ته راځي، نه دلته امنیت راځي، او نه دلته په حکومت باندې باور ایجادېدلی شي. موږ باید د هر څه نه مخکې که غواړو چې پرمختګ وکړو، که غواړو چې سولې ته لاسرسی پیدا کړو، که غواړو چې ځان په نړیواله ټولنه کې د هیوادونو همزوله حساب کړو، نو موږ باید راسو قوانینو تطبیق ته وګورو چې ولې موږ په دغه حالت کې استو. زه فکر کوم چې که قانون تطبیق سي، تاسې په دې مطمئن اوسئ چې ټولنې ته هره خوشبختي را روانه ده. یو څوک راځي قتل کوي، وژنې کوي، وروسته راځي دته امتیازات ورکول کېږي. وخت چې کله یو شخص ته امتیازات ورکول کېږي او واضح ټول ټولنه وایي چې دا سړی قاتل دی، نو هغه قاتل چې نن ما سره ما هم قتلی، خو هغه هم په دې پوهېږي چې ورځ که زه هم دې ډیل ته نږدې شم دغه امتیازات ما ته هم راکړي، نو زه ولې د خلکو د قتل نه لاس په سر شم؟ یعنی دغه باورونه په ټولنه کې ایجادېږي او دا ډېر مضر باورونه دي. حتی بیا د هغه هویت چې موږ په دې ټولنه کې لرو او راټول شوي یستو، هغه هویت بیا زیانمنوي او مشکلات سره مخامخ.
بله حبیب صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. اورېدونکو اوس هم یو لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته به ستاسو اړیکې ځواب کړو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
بیا هم ستړي مشې خبرونې ته خراقلې. اوس هم اوریدونکو ستاسو وار دی د اوریدونکو اړیکې به ځواب کړو. سلام، ستړي مشې خبرونې ته خراقلې. بلې سلام، ستړي مشې کزمن غاورې مهرباني خبرې وکړي. ښه، فکر کوم څه ستونزه شته. یو بل اوریدونکی به راوخلو. بلې سلام، ستړي مشې خبرونې ته خراقلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه تخرغ لی.
بله
بله، ستاسو غږ موږ لرو. مهرباني.
بله زما آواز اوري.
بله ستاسو غږ موږ لرو. مهرباني، فکر کوم زما آواز نه اوري. اوریدونکي،
بله زه سردار محمد د کندهار ولایت د امان فضیلت سره په تماس کې.
سردار محمد صاحب، خبرونه تخرغ لی، مهرباني وکړئ. اړیکه مو سره پرې شوه. فکر کوم تخنیکی ستونزې کله ناکله مخابراتي شبکې مشکلات ولري. بله سلام، ستړي مشې خبرونه ته خراغ لای.
السلام علیکم پردیس تا ته ملمت او دا بی بی زده رادیو ټول درنو همکاران او دین ته سلامونه نکیل احترامات را نکوم. په دې هله چې راتره جوړ به خخ پرونم پیل کړی وي.
مننه زیرک صاحب، خبرونه ته خرق لې. کور ودان مهرباني خپل پښتنه مطرح کړئ. کوم
قربان شم، بس پښتنه لرم نظر نه تریګم. پښتنه ملمت دا چې تاسو دې خزو موږ یو د نوړو دود لرو چې دغه په بده کې ورکول دي. د تر تاسو څومره مبارزه کړې ده د بل خصوصي خزه په پرتا کې کدي پاره ځواب وایي.
بله ډیره مننه کوم رور. مننه. یو بل اوریدونکی وصل شوی، دوی بام را واخلو. سلام، سړی مشي.
سلامونه لیک هلی پښتنانی نه جناب پردیس صاحب ته او محترم علمت او تاسو د ناس تخري کرتا د ازادۍ رادیو درنو
مننه تنگیوال صاحب، تاسو نن بل اوریدونکی هم لرو. سلام، ستړي مشې خبرونه ته خراق لې. بلې که زما غږ اورئ مهرباني خبرې وکړئ. وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه، ازادي راډیو ده؟
بلې ازادي راډیو ده.
جوړې په خیر یې
مننه کوم زینم تماس نیولې ورور
مننه محمد ابراهیم د زابل ولایت څخه د ټلیفون پر اړه کې
ابراهیم خان خبرونه ته خره غلې مهرباني د خبرونه د موضوع په اړه کر نظر لري را سره شریک او کوم پوښتنه لري مطرح خبرونه دی ورېدلې
دا خبرونه په اړه باندې خو دا نظر لرم پر موږ سې په دانه باندې ساتي د مجرمینو وړاندې دولت اراده نه لري کې چیرې ولري یو مجرم راوړي او معبستي ورغورځي د قانون پر اساس بلورز په کابل کې همدغه زوروا کې راولاړي په ډول یې دا ولما باسه باسي قانون متوونم پدې کې پلي کېږي او د خلکو نظر هم تر دولت تیریږي نو زما د افغانستان د جمهور رئیس په کلاکه دا غوښته یو قضایي ارګانو ته وخت ورکړي او خپل هم دا غو په کارو کې مداخله ونه کړي کچیر یو مجرم بدون لدینه چې پر د باندې اسناد پیدا زور واکه په زور لما باسه وځي لا غو زور واکه سره باید ما باسه وګورځي خو اوس دلته دا معافیت داسې غټ شوی ده هر څړی په دې لټ خاور کې چې ځان ته یو ډالې جوړ کړي ځان ته یو معافیا جوړ کړي دا غیر په وړاندې بیا له ژورنالیستانو بیا تر اولاد بیا تر پولیسو تر اردو ټوله تعقیب کړي او پر هغه باندې چې تعقیب کوو په بعد لاغه نه اختارونه ورکوي خپل غیر قانوني غیر مطرح غوښتنې دلته پدې کوي
مننه او تاسو پښتون هم واخد نظر مو ووريده ورسو په تفسیر ولري حبيب صاحب یو بل ورسو ورېدم که بم را واخلو بل سلام سړی مشي بل کز مو غاوري مهرباني خبرې وکي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
سلامونه ونې کې له تاسو ته د تاسو ملمه ته تاسو ته احترام کارته د ازادي ورونکو کارکونکو ټول ته سلامونه ونې کې
وعلیکم السلام مهرباني خبرونه ته خراغ لیرو
جناب ز خاکساری مده کاپیسا نه هیڅ حکم نه غواړي چې خپل حق په تبره باندې وایي خو هغه ملمه صاحب غونډې خبرې خلاص کړلې چې په افغانستان کې کزر ولري حکومت استاده کزور ولري حکومت استاده هیڅوک نسی کولای غریب بیچاره نسی کولای چې په دې حکومت کې ژوندګي وکي او یا ژوندګي پر مخ ویسي زه به تاسو ته د سترګو لیدل حال وایم ایران کې ومه نو په یو ایرانی باندې اعدام وخوت بیا نو د ایرانی پیسې تیر کړلې افغانه مغمابس نه افغانه راوست افغانه اعدام ک په ایران کې یعنی اعدام په ایرانی خطلای وو هغه ایرانی فامیل لاړ پیسې هغه افغانه اعدام ته جک اته افغانه اعدام ک په افغانستان کې وو سمدغه د مافیا ډلې دي هیڅ کوم کنه هر څوک غواړي چې ور جما خزا جما خور جما فامیل ټول سوادار رسی خو بدبختانه نکیږي وخت شرایط خراب ده کښتا لور د سی بیرون کوته ته یو دي دالمار زوی ولیدل یو شپې اغستا لور اتاف کور کنه ده هغه به مغه سړی وي
بل ډیر من نکم کور ودان رو کاپیسانه خاکسر تماس نیول حبیب صاحب په وختم ډیر کم ده مهرباني تقریبا 2 دقیقې وخت لرو
مننه زیرک صاحب تنگیوال محمد ابراهیم او خاکسر څلور وړورونه مننه کوم د زیرک صاحب د پښتنې په جواب کې باید وایم چې موږ هر وخت د عدالت د ښه تطبیق په برخه کې خپل غږ پورته کړی ولو کدا د خزو په برخه کې وي کدا د نارینهو په برخه کې وي او یا په کول کې د ټولو افغانانو د حقوقو موضوع موږ خپل غږ پورته کړی دی د عدالت د تطبیق په وړاندې عملا ما چې مخکې یادونه وکړه چې زه مدافع وکیل یم د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شوی یم حتی د داسې ستونزو سره چې د موکل داسې غوښتنې د قاضي یا د څارنوال لخوا شوي دي چې هغه یادونه دلته فکر کوم چې لازمي نه ده بل د مجرمینو د خوشي کېدو په اړه باندې بالکل و لومړي سر کې باید زه وایم چې په افغانستان کې د زورواکو او د زور زر لرونکو خلکو لخوا هغه څوک چې د محاکمو د حکم په اساس باندې مجرم پیژندل شوی هغه نن هم په محابسو کې نشته دي خو دغه کسان د ګوتو په شمیر دي او د ځینې سیاسي سلیقوي برخوردونو په اساس باندې دوی ګرځي دا په کل کې یو لوی قتل نه ده کزو وایم چې دا د افغانستان عادي مجرمین دی ولاړ دا ډیر یو خاص مجرمین دي سازمان یافته کارونه دوی ترسره کوي او دوی ته که موږ یادونه وکړو دوی د سیاسي معاملاتو په اساس باندې دوی همداسې بې بیرون ګرځيږي. واقعیت د بدبختنه لکه څنګه چې خاکسار سه بیا هم موزه تاکید انوایم دا زموږ ټولنه ده، خو په دې هم تاسو مطمئن اوسئ ټول اوریدونکي باید دا واوري که چیرته زه خپل فامیل ته پخپل تغییر ورنکم، زه خپل کورنۍ ته پخپل تغییر ورنکم، که زه خپل کلی ته پخپل تغییر ورنکم، په دې پوه شئ چې ولسمشر، وزیران او دغه څه دولتي لوړپوړي اراکین دي، دغه څه زورواکي او دغه څه قومندانان چې دي په ټولنه کې مضر ډول باندې حاکمیت لري، دوی په سل کلو کې هم تاسو ته تغییر نه درکوي. درته د دوی اولادونه، د دوی کورنۍ ټول په تعلیم او تحصیل پسې ګرځي او دوی د دغه ولس په مرۍ باندې پستوني باندې ناست دي او د دوی وینس کې. نو لطفا راځي خپل ځان سره محاسبه وکړي، څومره موږ د دې خپل کورنۍ دپاره د تحصیل زمینه مساعده کړي، څومره مو د دې کورنۍ د پرمختګ لپاره زمینه مساعده کړې ده. په دې مطمئنه اوسېږي که موږ مثبت کارونه کړي نو موږ د خوشبختۍ طرف ته ځو، موږ د پرمختګ طرف ته ځو. همدغه د قلم د زور په اساس باندې کولای سو چې د هر زورواکي، د هر قلدر، د هر ظالم مخه ونیسو، بې له دې چې د قلم د طریقه اوسېږي نورې لارې زه ناممکنه بولو.
بله، د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب، له تاسو ډیره مننه کوم چې نن خبرونې ته راغلې او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وی. 0909900006 شمیره د اونۍ په جریان کې فعال وي، کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. زما همکار احمد انایش سټوډیو ته راغلی او اته خبرونه به تاسو ته